سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیږي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیر د خزو د قانون اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبان تر اوسه دوی تصاب نه دی ورکړی سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي خو دوی زیاتوي چې د خزو په برخه کې د طالبان پالیسی بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي د سلوري ودونو په خپل طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د خزو پر وړاندې د هر راست تبعیض له منځه وړل غواړي دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدل کړي خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کیږي د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبه تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینې سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود مرغاب او امو په سیندینو اوزو کې له نسبتا سختو بارانو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوې دي د کراچي پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې په خنن سهار د کراچي د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبان حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخابات کې ګډون کوي په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوې دي رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند د کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي په نړۍ کې د امریکا خبرتیا امنیتي چارواکو پر روسیه ویران تور لګولی دی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لرې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي روسیا خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګ شپږ کسان بشر شوی دي د غزې اوسیدونکو ویرې لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیل لپاره خای نوري هوایي عملیات هم وکړي د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړي چې غزې ته مرستې رسوي او وایي چې لدې سره به خوړو دارو درمل او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي خو اسرائیل د خبره رد کړي د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ په امریکا کې د ولسمشری انتخابات وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره غیز وکړي د جمی په درشل کې د سیلاب زپول اندېخنې
اګه چې دا تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشټول وکړل
خبرونه کې درته نور راپور نوم لرو ازادي سروسي
زمي پر راسي دوه دي دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سو وخت د امریکا د ولسمشرې د ټاکنو ګټون کې معلومیږي په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایې شمېرل کېدی شي څو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي د پوستي له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري سفیلا ستانګزی او نور جزئیات
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبې د ټاکنو ورځ ده نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي نه داسې نه ده ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کیدای شي ډیر وخت ونیسي په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو پایلې ډیرې سره نږدې وې بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه بوش ګټونکی اعلان شو برعکس په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه امریکایان هم د پوستي له لارې رایه ورکوي دا د ډیری پیچلتیا معنا لري په ډیرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېږل شي حتی که وروسته هم ورسیږي په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي له لارې ډیره رایه ورکوي دا په دې معنا چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
الکتریکل کالج یا ټکنیس پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو له سمشر ټاکی کله چې امریکایان را روان نوومبر میاشت راي ورکوي د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکو نه ټاکی بلکې د الکتریکل کالج یا ټکنیس پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي په دغه راپور کې سفیلا ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي خدای یو اسانه بهیر نه دی پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازې کاملا هاریس خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکی ولی الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکی دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري مګر په دې طریقه کې ګڼمیشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلودای اجرایي قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی و چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی الکترال کالج څنګه کار کوي هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استاجو په برابر الکتوران یا ټاکونکو لري الکتر یا ټاکونکو هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکو لري په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري نو په همدې برابر الکترال رای کاروي په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري 2 سناتوران او 250 استازی لري په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 3 برابر کیږي په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي معمولا سیاسي ګوندونه الکترالان یا ټاکونکي انتخابوي ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي مګر ځینې وختونه دا الکترالان یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه که څه هم دې کار د ټاکنو په ورستۍ پایلې اغیز ونکړ خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وځکړي چې بې باوره رای بلل کیږي د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دویت اسپرول لیوی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجونو او بشري قانونو د سرغړونو له امله نړیوال محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ان کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یوه دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د دوی د قانون فعالان د نړیوالو د شان فشارونو مثبت بولي او ګر کوي دای ودونه دی تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوی تضمین کړي. نور حال پراپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي، دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. دویت سپارول د ګلوب اند میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره سوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی د اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اند میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تضمین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، ډیری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بیخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کاروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بلغزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نو موري دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیر پرتی سیمې چې محروم دي، او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیر پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخو نورونا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس تر هڅوي او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسو دي سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالیس په دې مسیر کې ټولې پرتی دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه هرمو منځخو کې پراته دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشرې د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرولو د کمپاین په اړه خبرداري ورکړی دی. د ادارو په وګړ بیان کې ویلي چې که څه هم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دی او بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپنا د نشټون لامل لا حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تروسې د سرپنا جوړولو او لمړنۍ اسانتیو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالس پوکمی په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې د ژمی په درشل کې د سرپنا د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپنا د نشټون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې وروستیو سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپنا سختو شرایطو کې ژوند تیروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپنا جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلې دوه کورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هېڅ چای ونه سو ژغورلی. یوازې مو ځانونه ژوندي وویستل، ټول یې هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هېڅ مرسته راسره ونه کړه. ما ته یو شلټر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر رسیدو دی او کوټ ولسوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده. پټي موړي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپنا لري. ډېر کډواله هم ورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ زموږ پر چارواکو ته ورسي، تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمي بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیون افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات پر راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کولنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کې بل غځیږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښکي کې نامني و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودي سیاول ده، سیدوام ده او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پروتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرومو منځخو کې پروت دي هغه وسلول له مرکز سره د دې لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت جراوت ورسوالۍ طالبان ګرځېدل، ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانا تاسې ژیر دغه کړی دي، ژیر به نه غچ کوي، یا مخریلي دي مغچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسې موږ ته لمنځونه تېروي، ستاسې لمنځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنګ کړي، په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون چا سره ووینده یا خی پرمټ یې دا به نه ګوره، او داسې به نه کوي. تا کوم واټساپ پاله کړی دي، فیسبوک چلې منا کمیرا دوی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. خو ډېر خلک په تنګ کړي دي، په تنګ راغلي دي. نو چې ستا ما په ژر پورې منا ستا کار دی، ما په منځ پورې ستا کار دی، دغه دې په ټلیفون ستا کار دی. خلک ډېر فضاب کړي، په تنګ کړي دي، داسې کړي دي چې تر پزې پورې راوستلې دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
السلام علیکم دادی رادیو ام خاران ته سلامونه وایم. دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام، موږ نګه دې دلورو په پهونی تر وزارت ورسېږي دلته چې کوم امکانونه اخیسته کیږي. دا خصوصا هغه ځوانان ته چې مقطع چې چرده پاسې لسانس، هغه ځوانان که د دوی خوښ نه ودي نه لې سبا سي شاټلیس کوي اعلان دوی ټول عالمان ملایان یې شرط لیست کړي دي. بیا سوالونه مو لیدلي دي، وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته بر